سلام وخت په خیر صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو خراغ لاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې امریکا پر کندهار هوایی ډګر او اډې د طالبانو راکټي بریدونه غندلی بریدمرګ جوبلن لري خو د طالبانو لخوا لا زیات تاوتریخوالی د سولې لپاره روانو خبرو ترلاسه شوی موقع زیانمنوي د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د ترکیه په کانفرنس کې د افغان خزو د ګډون په اړه ابهام اندېښمن کړي
د بشري حقوقو نړیوال سازمان جوړ اندېښنه لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس چارې پرته له هیڅ ډول روشانتیا پر مخ روانې دي چې شته به
د کندهار یو سلو دیرش ماشومان تیره میاشت په خوارزواکۍ اخته شوي د جرمني باین ایالت له روسیې د سپوتنیک وی کرونا واکسین اخلي او دوه اونیز پروګرامونه هم لرو نیمه نړۍ او کور کله راپورونه تر خبرونو وروسته خبریږي خبرونه له عصمت ساروان اورو
افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره داسې فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې نو برابر شوی درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختي پالیسۍ ته دوام ورکړي د جرمنی بایرن ایالت د روسیې د سپوتنیک وی د 2.5 میلیون ډوزه واکسین د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساري فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی ښاغلی غنی دا څرګندونه پرون په ار کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په ترڅ کې وکړي ویل د ترکیې د غونډي او امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی غنی وویل د ترکیه غونډه ته به بشپړ چمتووالی سره ځي خو هلته یوازې له طالبانو سره د سولې یو جوړجاړي ته رسیدل مطرح نه دي بلکې افغانستان باید له سیمې او نړیوالو سره هم یو جوړجاړي ته ورسی شي
ترکیه ته به په یو غږ سره ځو په انسجام سره به ځو ترکیه یو فرصت دی چې موږ او نړۍ یو نوي توافق ته ورسیږو یوازې له طالبانو سره زموږ توافق مطرح نه دی بلکې له سیمې او نړۍ سره هم زموږ توافق مطرح دی
ولسمشر غنی د غراز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې پر واکلیست ټینګار وکاوه په کندوز ولایت کې نن په یو ترافیکی پیښه کې تر شلو ډیر کسان ژوبل شوي او یو تن هم مړ دی د کندوز ولایت د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي رادیو ته وویل دا پیښه سهار شاوخوا 9 بجې په ابدان دشت کې شوې ده
د مجروحینو وزه درې نفر وزه وخیمه ده او نور امیدوار کوینده دي کوم لازمي کړنې طبي مرستې لازمي ورته اجرا شي دي په نن درملنه باندې
د شغلی منګل په وینا روختون ته دروش ټپیان ورول شوی چې د هغو په منځ کې 15 ماشومان او نور سړي دي د پیښې د څرنګوالي په اړه د ټپیانو یو خپلوان وایي چې دوی په یو تونس پیک اپ موټر کې له ارچی ولسوالۍ څخه راتلل چې په لاره کې د موټر ټایر بچ شو او له دې کبله چې د موټر سرعت ډیرو چپه شو پاکستان وایي د دغه هیواد د ملي جرګې د رئیس او ورسره ملګري پلاوی الوتکې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په کابل کې د حامد کرزي پر هوایي ډګر کښینی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان موبایل ټاکل شوی و چې د پاکستان د ملي جرګې د رئیس اسد قیصر په مشهش پاړس کې سیس پلاوی نن کابل ته لاړ شي خو لنی ملاري بیرته اسلام آباد ته ګرځېدلی دی د وی الوتکه د افغانستان حدود ته رسیدلې و خو له حامد کرزي هوایي ډګر ورته وویل شو چې بیرته وګرځي ویل کې چې د امنیتي اندیشتو له کبله د پاکستان د پارلمان د رئیس الوتکې ته ویل شوی چې خپل سفر وځنډوي جرمنی پرون شلتن نور افغان پناهغښتون کې افغانستان ته ولېژل د ډي پي اي خبري اژانس تر راپور لمخې د افغانان پرون چهارشنبه د سهار پشپش بجې او 40 دقیقې کابل ته ورسېدل دا د 2014 میلادي کال دسمبر له جرمني څخه خپل هیواد د سنول شو یو افغانانو اته ډیر شمه جوړه ده تر اوسه پورې 1015 تنه هغه افغان پناه غوښتون کې بیرته افغانستان ته استول شوی چې د جرمني د چارواکو په وینا د پناه غوښتن لیکونه رد شوی دي دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي. دغو مدني فعالانو او د پوهنتونونو استادانو په یوه ګډ بیان کې د ایران د حکومت اقداماتو د بشري حقونو سابقې په هیواد کې دننه او د باندې د مخالفانو ځپلو ته په اشاره د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د یوه سیکولار دیموکراتیک او نه اتومي جمهوریت لپاره د ایران د خلکو د هیلي کلک او فوري ملاتړ وکړي. د جرمنی بایرن ایالت د روسیې د سپوتیک وی د 2.5 میلیون دوزه واکسین درانیولو قرارداد لاسلیک کړ. د ایالت به په هغه صورت کې د کورونا ضد واکسین رانیسي چې د اروپا د درملو ادارې تایید کړي. د بایرن ایالت سروزیر مارکوس سویدر پرون چهارشنبه وویل بایرن د سپوتنیک وی کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره تفاهم لیک امضا کړ. که د اروپایي اتحادیې د درملو ادارې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ، بایرن به 2.5 میلیون دوزه له هغې کمپنۍ واخلي چې په دې ایالت کې به یې تولیدوي. برتانوی چارواکو سپارښتنه کړې چې د کووېډ 19 ضد استرازینیکا واکسین د غسپارښتنه داسې مهال کې چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې ویلي چې د وینې د غوټه کېدو ډېرې نادرې پیښې شایي د استرازینیکا د جانبي عوارضو نتیجه وي. خو دې ادارې بیا هم ټینګار وکړ چې د دغه واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. د پیو نظر پښتون کې موسسې د تازه څېړنې پر اساس د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فیسبوک لیدونکو کې کم شوې دي. د پیو موسسې په نظر پښتنه کې چې د اپریل په لومړیو کې کړي شودل شوې چې په امریکا کې په سلو کې اووش پته فیسبوک او په سلو کې دوه اویا یو بل ټولنیزه شبکه ګوري. د دې نظر پښتنې له مخې که څه هم د فیسبوک لیدونکو د پام وړ کم شوې نه دي، خو د فیسبوک په وړاندې د ټیک ټاک په شان ځینې نورې سیالې ټولنیزې شبکې پیدا شوې.
اسمت ساروانو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د امریکا دفاع وزارت په کندهار او ایډګر د طالبانو د راکټي برید غندنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو لخوا زیات تاوتریخوالی د سولې فرصت زیانمنوي. د دفاع وزارت ویان جان کربي بیګا یو کانفرنس کې دا خبره کړې او ویلي دي سره له دې چې امریکایي پوځیان د ځان د دفاع حق لري خو غواړي دا جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسوي. طالبانو پرونو ویل پر کندهار او ایډګر ګڼ شمیر توغندي توغولي او خپل هدف ترلاسه کړي. دا روانه میاشت پر هغه پوځي اډو چې پکې بهرني عسكر میشت دي د طالبانو دویم توغندي زبرید ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د امریکا دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر کندهار هوایي ډګر پرونه توغندي زبرید غندي او وایي دا ډول حمله به تاوتریخوالي زیات کړي. طالبان وایي پر کندهار هوایي ډګر ګڼ شمیر توغندي توغولي او خپل موخي وشته ده. خو د پینټاګان ویان جانکر بي وایي دا توغندي له هوایي ډګر لري پریوتی او مرګ ژوبل نه لري. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو یو لړ پوری چارواکي هم ازادي راډیو ته ومنل چې پر هوایي ډګر بریټ شوه خو مرګ ژوبل نه لري. پینټاګان دا بریټ پارهونکي بولي او زیاتوي دا ډول پیخي د افغانستان د سولې خبرې له زیان سره مخ کول شي. د دې وزارت ویان جان کربي
وی اولویز هاف مقتل خپل سرتیر ته لزان څخه د ساتنې یا دفاع حق لرو، خو هلته یعنی په افغانستان کې اوس مهال زموږ ټول تمرکز پر ډیپلوماټیکو هڅو راڅرخي څو هڅو وکړو چې دا روانه جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسوو. پیس ا پولیټیکل سیټلمنت.
د کندهار هیڅ یو ملکي او نظامی مسؤل په دې اړه څرګندونه نه حاضرېږي. که څه هم د کندهار هوایي ډګر ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، خو د پینټاګان د معلوماتو پر بنسټ هلته اوس هم د ناټو د پوځیانو سربیره و سو امریکایي عسکر ځای پر ځای دي. د ایئر فورس میګزین یا د هوایي ځواک امریکایي مجله لیکي کندهار هوایي ډګر د امریکا او ناټو لپاره مهم پوځي مرکز یادیږي چې پکې د ایلس، اف شپارلس، ای یولس، سی یو سل دیرش، کی سی یو سل پنځه دیرش په څیر مهم جنگي او ترانسپورټي الوتکې ځای پر ځای دي. دا پروانه میاش کې په خوست لبریدو روس ته دویمه حمله ده چې طالبان پر هغو پوځي مرکزونو کوي چیرې چې بهرني عسكر ځای پر ځای دي. طالب وایي ځبه هلا مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل کندهار هوایي ډګر زکه پنه خکړه چې پر ارغنده بولسوالۍ د هوایي بریدونو الوتکې له همدې ځای پورته شوي وي. په ښکاره د بریدونو روس ته لدی پیلې کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د مې لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو عسکرو د وټول لپاره لوجستیکی اړخه ستونزمنه وبلله. تازه اسوسییټډ پریس لیکي خکاری چې د امریکا جمهور رئیس بیل دی چې خکاری ووایي په افغانستان کې د خپل عسکرو د پاتې کېدو نیټه وغځوي او د می لومړۍ نیټه لغوه کړي. طالبانو بیا لوړاندې ګواښ کړی چې بهرني عسکر د دوه تړون پر بنسټ له افغانستان ونه وځي دوی به پرې بریدونه پیل کړي خو د دوه تړون به پر خپل ځای وي. پوځي کارپوهان هم وایي طالبان په دې کار سره غواړي امریکا او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې د دوه تړون ته ژمن پاتې شي. شنون کې عبدالباری عارض.
طالبان یو ار بیا د امریکا او نړۍ پام د افغانستان او هغه توافق تر اړې چې د امریکا او طالب ترمنځوي. زه فکر نه کوم چې د خوشدار د هندا یا د خبرداري توغندز بریدونه چې سوي چې د توافقاتو څخه خلاف وي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 له هوکړې وروسته د افغانستان نږدې 2000 امریکایي عسكر ووتل او اوس یوازې 2500 پاتې دي. لدې سربیره په افغانستان کې د ناتو 10000 نور عسكر هم شته چې د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز بوختي. مودوړاندې جرمني هم په افغانستان کې خپل پوځي شتون 10 میاشتې نور وغځاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي ملګری ملتونه باید د سولې په بهیر کې د افغان خزو بشپړه ونډه یقیني کړي. دغه سازمان د خزو د څنګه مسولې دربار ویلي د ترکیه په جوړیدونکو ناسته کې د خزو د ګډون په اړه ابهام جدي اندېښمنه کړي. که څه هم افغان حکومت تازه دغه سازمان د اعلامي او د مشرانو د سرګندونو په اړه سندې ویلي، خو وړاندې ډیری افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د خزو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې ژمنتیا یاده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان یو تازه اعلامیه خبره کړې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي او امریکا چې د افغان سولې د بهیر یو لخکېلو اړخونه ده، دوی مخاطبین کړي چې باید د افغان سولې په بهیر کې د خزو ګډون یقیني کړي. دا سازمان ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي د سولې په پروسه کې د افغان خزو د ګډون لپاره جدي کار وکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو د برخې مسولې هی دربار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
Human Rights Watch is deeply concerned about the fact that plans for the
بشری حقوقو نړیوال سازمان جوار انډیشنل لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس چاري پرته له هیڅ ډول روشانتیا پر مخ روان دي چې شته به پکښه څه ډول ګډون کوي. موږ د کانفرنس په څنډه کې د وندو خبري اورو چې پکښه شته به ګډون کوي. دا د منلو وړ نه ده او نه هم د سولې د خبرو چیرته چې مهمه پریکړې کیږي د شته د ګډون لپاره بدیل کېداسي.
هی دربار ویلی د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي په ځنګړې توګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش، د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د سرمنشي شخصي سفیر جان ارنولد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړې استاذي دیبور الاینس باید کار وکړي چې په اصلي خبرو کې د میرمنو بشپړ ګډون ته ژمنتیا ولري او د مدني ټولنو ونډه هم پیاوړې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځنګړې استاذي دیبور الاینس د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان دغه سرګندونو په اړه ویلي چې دوی د افغان سولې په بهیر کې د خزو د بشپړ شمولیت ترمنول لپاره ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما په ټویټر پاڼه د میرمن الاینس لقوله لیکلی چې دوی د سولې په ټولو غونډو کې د خزو د پیاوړي ګډون لپاره ژمنتیا لري او د ترکیه ناسته کې هم د خزو د زینو استاذو نمونه په جدول کې شامل کړي دي. لا په داسې حال کې چې تر دې وړاندې هم د سولې په پروسه کې د افغان خزو د ملګرو سفیرانو ډلې هم په دغه بهیر کې د خزو د حضور، حقوقو او ازادیو د ساتلو غوښتنې کړې دي. دغه ډلې وړاندې ټینګار کړی چې د خزو تیر دوه لسیزو لاستراوړنې د حفظ او د خپل راتلونکو د ټاکلو حق دی ورکړل سي. د افغان خزو د ملګرو سفیرانو په ډله کې د ملګرو ملتونو د بیلابلو هیوادونو خزینه چارواکي او استاذ شامل دي. دغه ډله پر ټولنه، حکومت او د سولې په هڅو کې د افغان خزو د حقوقو او ستراوړنو د ملاتړ لپاره جوړه سوی ده. که څه هم افغان حکومت تازه د دغه سازمان د اعلامیه په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ډیرو افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د خزو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې پر خپلې ژمنتیا ټینګار کړی دی. بلخوا د خزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د سولې په پروسه کې تر دې دمه د خزو ونډه یوازې نمایشي ده. د ولسي جرګې غړي او د خزو د حقونو فعالې بلقیس روشن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروسه
ډیر پروژې ته ورته ده، ځکه د ښځو رول پکې ډیر کم دی. په دغه برخه کې یوازې یو څه ښځې د غونډو زینت لپاره بیایي، خو موږ په دې باور یو چې که داسې ناستو کې داسې ښځې وای چې خپل غږ یې اوچت کړی وای، د جګړو د قربانیانو کورنۍ باید پکې وای، او په ټوله کې داسې ښځې هلته وای چې د نورو ښځو استازیتوب یې کړی وای. میرمن روشن وای نړیواله ټولنه او افغان میرمنې باید په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي، او تر بل هر وخت په وسنیو حساسو شرایطو کې زیاته برخه واخلي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
په افغانستان کې د کورونا د واکسین د لګولو په دوام نن په لوړو زده کړو وزارت کې د دغه واکسین بهیر پیل شو. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر وویل لمړی به د وزارت رهبری ورپسې په مرکز کابل کې د پانتونونو استادان او بیا محصلینو ته دغه واکسین ورکړل شي، او بیا به لړې ولایتونو ته هم وغځول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د واکسین له پیل تر اوسه په څلور دېرش ولایتونو کې له یو لک زیات کسان واکسین شوي دي. د دغه وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې شپږ اویا کسان په کرونا اخته شوي، چې له امله یې پنځه تنه مړه شوي هم دي. په دې اړه راپور
د افغانستان په لوړو زده کړو وزارت کې د کرونا ضد واکسین کمپاین پیل شو. د کمپاین په لومړۍ ورځ د لوړو زده کړو وزیر او مرستیالانو په ګډون د دغه وزارت رهبری ته د کرونا واکسین تطبیق شو. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر د کمپاین د پیل پر مهال وویل هیله لري چې د کرونا واکسین به د لوړو زده کړو په نظام کې له ټولنیز خوندیتوب سره مرسته وکړي.
اساسي وسیله ټکی دا ده چې د کرونا خطر ته په کتو اړتیا ده چې د لوړو زده کړو نظام ته باید د کرونا واکسین وشي، تر څو د ټولنیز خوندیتوب تر پوښښ لاندې راشي. د امکان تر بریده موږ روغتیا پالانو سره مرسته کوو.
ښاغلي بصیر زیاته کړه د وزارت رهبری له واکسین وروسته به لومړی په مرکز کابل کې د پوهنتونونو استادان او بیا محصلینو ته کرونا واکسین ورکړل سي، او بیا به یې لړۍ ولایتونو ته وغځول سي. د لوړو زده کړو په وزارت کې د کرونا ضد واکسین داسې مهال پیلېږي چې تیر کال د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغانستان ټول پوهنتونونه او تحصیلي نظام رخصت و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په څلور دېرش ولایتونو کې په بیلابیلو برخو او کټګوریو کې د واکسین کمپاین روان دی. د دغه وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له یو لک زیات کسان واکسین سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې په ټول افغانستان کې شپږ اویا کسان په کرونا وایرس اخته سوي، چې له امله یې پنځه تنه مړه سوي دي. دغه وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو شمېر او پنځو زره نولس تنو 2520 تنو ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست ورسم ورزو کندهار ته. په کندهار کې د خوارزواکي قضیه زیاتې شوې دي. چارواکي وایي یوازې تیره میاشت یو سلو دیرش ماشومان هلته روغتون ته وړل شوي دي چې ښکاري په خوارزواکي اخته شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال راپور ته.
نوکریوال ډاکټر د هغه ماشوم نشي بیانوي چې د میرویس سبزیبي روغتون د ماشومانو په واټ کې د خوارزواکۍ لامل بستر سوی. خوارزواکۍ یا سوی تغذیه هغه ناروغي ده چې د ماشومانو په وجود کې د غذایي موادو د کمښت لامل رامنځته کیږي. د دغه بستر سوی ماشوم مور ستاروي د دوهم لور د چې په خوارزواکۍ اخته سوی.
خدای کوم خپل د ډوډۍ د دروازې نه ما د دې شیدې د کوم خاطر و خپل شیدې خو یو چمر اس وای خدای د مرجو سره یان چې ګوره کدا شیدې چې اندې نه پېښکاري و دا شسته پرې دی نه یو ګولې ورته پرې دی وای دا چې شیدې د خو نه لري اول خو نه د مور د غونډه نه کې چې مور خپل سر وکړي وای دا کته ته ست نه جوړ ته بیا مرته د واغ نه د کوکسته نه مان زخم پیدا کوم د باندې خدای ولته نو بیا سلا دا کار کوي
زرغونه یو بل میرمند چې لوري په خوارځواکي اختصبه هغه وای د امیدواری پر مهال دا ناروغه و چې د غربت لامل خاون نسوای کولای د دې درملنه وکړي خو کله چې ماشوم پیدا سو ډیر ډنګر او کمزور و
شنیچ پیدا سو ډنګر و ډیر کمزور و کمزوري زبر داسې حالت ورسېد بیا زما شې ډیر نه ما د شې دوست داسې یا زما مریض سم ولاړم چې مونته حالته می دوا وکړ دا ډیر نه جوړ زما نه جوړ بل زما شې جو چې یا د مرزي په خاطر ما شې جوړ زه ډیر کمزور و نسته زمو په دامن کې کلینیک نسته دلته نشته بس مر بخمه غا دلته راځو دلته شاته مر به تارولو
د کندهار میرویس روختن ته په تیرې یو میاشت کې د درملنې لپاره په خوارځواکۍ یخته یو سلو دیش ماشومان ورولل سی چې د دې جملې څخه څلور یې مرسی بي دي د دغه روختن د معلوماتو په اساس د کاله تر 1500 زیات ماشومان د خوارځواکۍ لامل دغه روختون ته ورولل کیږي په کندهار کې د میرویس صاحب زبی روختون د کوچنیانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق وایي کله چې ماشوم ته سم خوراکه ونه رسیږي د بدن ذخیروي شهمونه او غوښه مصرفیږي چې له امله ماشوم په خوارځواکۍ یخته کیږي
سوی تغذی معنا دا چې د غذا خرابوالی یعنی کوچنی ته غذا پر وخت نه دور کړسوي نو دا چې غذا پر وخت نه دور کړسوي نو هغه بدن ورځ په ورځ ډنګریږي ذخیروي د ده په بدن کې چې شهم سیا غوښه سره هغه تخریبیږي د ده د انرژي لپاره استعمالیږي نو کوچنی خوارځواک یا ډنګر جوړیږي
ډاکټر صدیق غربت او ماشومانو ته د مور د شیدو پر ځای د پوډري شیدو ورکول د خوارځواکۍ لاملونه بولي
یو د دې چې موږ تاسو غربت دی ان د غربت د واجی غذا نه ورسیز او بل شی چې دی غلط پریکټیس دی اوس فرض کا یو کښنه چې کله پیدا شي چې ارڅونه لاټه مورې هغه د شپږ میاشتو پورې په خپل شو دوه کښنه مړواله دا غلط کلچر ته د پودری شیدې او شروع خو چې دا پودری شیدې کله ور شروع کړل نو بیا د شیدې په غلطه طریقه ورکی مطلب د چوشک په واسطه ورکی نو دا خپل د دې بایس کې چې کښنه بار بار مریض شي د دې سره میکروبونه انتقالیږي بدن ته ځي
روغتیا پلان وایي په جنوبي سیمو کې د نارینه ماشومان په پرتله شزینه ماشومان ډیر په خوارځواکۍ اختصبي چې لاملونه هم معنانوي ستونزې دي چې په کورنۍ کې ښځینه اولادونو ته ډیره پاملرنه نه کیږي هغوی ته قوي او منظم خوراکونه نه برابرېږي چې لامل یې دغه ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي د روغتیا پلان په خبره میندې دي خپل ماشومانو ته لږ تر لږه تر دوه کال پورې خپل شیدې ورکړي او تر شپږ میاشتو وروسته دي د شیدو ترڅنګ ماشوم ته نور ګټور خواړه هم ورکړي چې په دې ډول ماشومان له خوارځواکۍ څخه ژغورلای شي
جوان
تریکاسا پولیس موجب سویلی
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
ورزو کندوز ته د کندوز ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو د لوی لارو په اوګدو کې له وسلوالو غلو شکایت کوي دوی لامنیتی ارګانو هم غواړي چې د لارو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي تفصیل په دغه راپور کې
د کندوز د امام صاحب او د شیرچی ولسوالۍ ګڼ شمېر موټر چلوونکو او اوسیدونکو وایي په لوی لارو کې وسلوالۍ غلاوي تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او خلک یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي د شیرچی او امام صاحب د کندوز له نامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې په ډیره خاوره وسلوال طالبان فعالیت او حضور لري د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی نظر محمد وردک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
فقط هدف پیسې پیدا کول دي نه خزه پرې دي نه نر پرې دي نه سپینګیره پرې دي نه ځوان پرې دي فقط موټر چلای چې وی درې لاس ورکی پیسې موبایلونه زیورات چی شي په لاس رئیسی اخري تو خلک ټول په تکلیف دي یقین وکاو زه په بازار ته بازار په بازار تلم با سودا به مراوله دکان لپاره اوس په میاس کې اوپر نظم
د دوی د خبرو لمخه چې سهار وختي او ماخام نو ورسته په دې لارو تاګ را تاګ خپل ځوان سره لوبي کول دي د دشتشرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی خان محمد سالارزی هم ورته خبره کوي.
اندېښنې زیات شوي دي، اکثره اوقات ماښام او سهار وخته وسله وال غله راځي. نو خواهش زموږ دا ده چې دې ته دولت دې ته توجه وکړي تر څو دا خلک په امن فضا کې لاړ شي، خپل هغه مشکلات او ستونزې حل کړي.
دوی وایي چې د لارې په اوږدو کې په بېلابېلو سیمو کې وسله وال غله ولاړ وي او له خلکو نه پیسې، ټلیفونونه او نور قیمتي توکي غلا کوي، او که څوک سرغړونه وکړي وخلو ټکول کیږي. د دشتشرچی ولسوالۍ د لارې یو موټر چلوونکی دیرس کلن جمعه خان په دې اړه وویل:
سرقت های مسلحانه در مسیر کندوز دشتشرچی هر روز صورت میگیره.
کندوز دشتشرچی په لاره کې وسلوال غلاوی زیات سوی دی او خلک له دې ستونزې په تنگ راغلي دي. امنیتي چارواکي یوازې په خواله رسنیو کې تر شعارونه ورکوي او نمایشي غونډې جوړوي او په عمل کې هیڅ هم نه لیدل کیږي.
د کندوز د امنیت قومندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ارګانونه یو لړ پلانونه لري او په عملي کولو سره به د لویو لارو امنیت تامین شي.
برنامه ها به خاطر تامین امنیتي مسجد شورای شیرخان بندر، مسجد قلعه زال، هرچی
د کندوز شیرخان بندر او د غراز د امام صاحب قلعه زال او د شترچی ولسوالۍ او د لویو لارو د امنیت د ټینګښت په خاطر پلانونه جوړ شوی دي، او د کندوز ملکی او نظامی رهبری د خلکو د خوندیتوب په برخه کې له هیڅ ډول سرخندنی ډډه نه کوي.
عام خلک او سوداګر وایي که چیرې د دې ولایت د لویو لارو امنیت ته جدي پاملرنه ونشي نو ښایي چې ستونزې پکې لا زیاتې او د خلکو تګ راتګ پرې لا ستونزمن شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پکتیا کې د هدافي وژنو لزیاتې دو سره سم دغه ولایت د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان په ځای چارواکو نیوکه کوي چې د دې پیښې د عاملینو په نیولو نه دی بریالي شوی. دوی وایي ځایي امنیتي او کشفي چارواکي د خلکو او دولتي کارکونکو د ژوند په ساتلو کې پاتې راغلي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په پکتیا ولایت کې هم په تیرو څلورو اونیو کې هدفي وژنې زیات شوې دي. که څه هم ځایي امنیتي چارواکو تر هرې پیښې وروسته د عاملینو د نیولو لپاره په بیا بیا ژمنې وکړې، خو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان یې پر اجراءاتو نیوکې لري او وایي نه یوازې د پیښو مخه نیول شوې، بلکې عاملین یې هم پرته له پیژندلو آزاد ګرځي. په تیرو څلورو اونیو کې دغو هدفي وژنو د دوو څارنوالانو د ولایتي شورا د یوه غړي د ولسي جرګې د ټاکنو د یو نوماند په ګډون د څوارلسو دولتي کسانو او عامو خلکو ژوند واخیست او نونس تنه نورې ټپیان کړل. د پکتیا اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خلوایی:
تر څو چې د تیرو پیښو عاملین پیدا نه شي نور خلک هم په جرات سره هدفي وژنې کوي، نو زه لویه کمزورتیا د دې ګڼم چې کومې کشفي ادارې چې دي د دوی کار نیمګړی دی.
که څه هم د پکتیا ځایي مسولین د پیښو په تور د پنځو کسانو د نیولو خبر ورکوي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د وضعیت اندېښمن کړي او وایي په یوه او بله پسې د هدفي وژنو او پرته له دې چې عاملین یې ونیول شي په چارو کې د ځایي امنیتي مسولینو ناکامي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخل وایي:
ټول مرګونه په همدې بهانه شوي دي چې موږ یې تعقیبوو، موږ یې تعقیبوو، مګر نه چا تعقیب نه کړو. ولایتي شورا دوه غړي په دې کې لاس ورکړي دي. د جنګونو یا د وژنو لړۍ دوام لري، اخیری نه نه ده. لا به نور انتظار باسو چې په پکتیا کې نور څوک وژل کېږي او څوک یې وژني. تر اوسه پورې عاملین نه دي معلوم شوي. کوم کسان چې دولت نیولي دي تر اوسه خلکو ته ښکاره نه دي.
د پکتیا امنیه قومندان نجیب الله سرتیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امنیه قومندانې د تروریزم مدیریت د تشکیل د کمښت خبره کوي، خو په ټوله کې د ترور او هدفي وژنو د پیښو د کنټرول مسولیت د ملي امنیت د ادارې کار بولي.
د امنیت ملي وظیفه ده، امنیت ملي دا باید تثبیت کړي او د دې جلوګیری وکړي. موږ په دې برخه کې ډېر کوچنی مدیریت لرو په نامه د مدیریت توریزم، چې هغه د ډېر لږ امکانات نه برخمن دي. د دې مورد کې هم موږ هلې ځلې کړې دي او کوو یې.
د پکتیا د ملي امنیت ادارې تر اوسه د هدفي وژنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د پکتیا د امنیت قومندانۍ مسولین د یو شمېر دغو پیښو د ترسره کېدو عاملین وسلوال طالبان او شخصي دښمنۍ یې د بیخو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو کې د خپل ښکېلتیا په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
د
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لاند خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بي ساري فرصت برابر شوی چې په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې نو رامسته شوی. په کندوز ولایت کې نن په یو ترافیکي پیښه کې تر شلو ډیر کسان شوبل شوی او یو تن هم مړ دی. پاکستان وايي دغه هیواد د ملي جرګې د رئیس او ورسره ملګری پلاوی الوتکې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په کابل کې د حامد کرسي پر هوایي ډګر کښینی. د بشري حقوقو د سارډاله هیومن رائټس واچ د ترکیې پر اټلونکو غونډه کې د افغان شزو د بشپړ ګډون غوښتنه کوي. جرمني پرون شلتنه نور افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ولېشل. دا د 2014 میلادي کال دسمبر له جرمني څخه خپل هیواد ته د ستنول شویو افغانانو اته ډیر شمه جوړه ده. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون اعتراف وکړ چې هیواد یې تر ټولو په بد حالت کې دی او درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د افغانستان فوتبال فدراسیون وی په کابل کې د فوتسال د روزونکو د ظرفیت لوړونې په هدف روزنیز ورکشاپ پیل کړی. د دې فدراسیون ویان فیروز مشخوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه روزنیز ورکشاپ چې نن پیل شوی هدف د روزونکو لپاره د سیالیو پر مهال د لوبڅارۍ نوي طریقو ښودنه او ظرفیت لوړونه ده. د هغه په خبره په دې ورکشاپ کې شپږ ویشت روزونکي ګډون لري چې د افغانستان د فوتسال برخې روزونکي عبدالرازق ممرک او د فوتسال نړیوال روزونکو په لارښوونه پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون وایي دغه ورکشاپ د یوې اونۍ لپاره دوام کوي چې په پای کې به ټولو ګډونوالو ته د روزونکو تصدیق پاڼې هم ورکړل شي. په کابل کې د نجونو د باسکټبال سیالیو په دوهمه ورځ د کابل الف لوبډلې د کندهار لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ تیره ورځ د وو لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د هغه په خبره له کابل دوه او له هرات غزنی کندهار بلخ او بامیان ولایتونو څخه یوه یوه لوبډله په دې سیالیو کې ګډون لري. د ښاغلي قاریزاده د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ پنځه ورځې دوام کوي چې هدف یې هم د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د کرکټ لوبې پخوانی لوبغاړی وسنی مبصر آکاش چوپړه ویلي راشد خان به راتلونکي آی پی ایل کې زیاتې وکټې ترلاسه کړي. نوموړي دلیل دا ښودلی چې راشد خان سږ کال په داسې ویشتن ځایونو لوبې کړي چې سپین بالنګ ته خورا مساعد و. د آکاش چوپړه په خبره راشد خان خپل لومړني پنځه سیالۍ په چنای ایالات کې کوي چې د هغه ځای پیچونه د سپین بالنګ لپاره خورا برابر دي. د هغه په خبره خان به څلور نور لوبې د ډیلي ښار په ویشتن ځایونو کې ترسره کړي چې دا پیچونه هم د سپین بالر لپاره ملاتړی دي. د آی پی ایل لوبې سبا جمعه د اپریل په نهمه نیټه د افغانستان پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې د بنګلور او ممبئی لوبډلو په لومړۍ لوبه پرانستل کیږي. لومړۍ لوبه به په چنئی ایالت کې ترسره کیږي. دغه شپږ پنځوس لوبې به د روان کال د می میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې دوام وکړي او پایلوبه به د احمد آباد ښار په نریندرا مودي لوبغالي کې ترسره شي. هیردنی وی چې سکل هم درې افغان لوبغاړي په دې لیک کې له حیدرآباد لوبډلې سره مل دي.
سره لدې چې په جرمنی کې د کرونا د واکسین په بهیر باندې انتقادونه روان دي، د دغه یواد یو ایالت بایرن اوس پریکړه کړې ده چې د روسیې څخه د سپوتنیک وی واکسین وپیری. په دې اړه احمد شیبر راپور جوړ کړی. تر هغه وروسته به بیا دوهنیز پروګرامونه، د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام چې د یونیسف همکارۍ خبریږي، او همدارنګه کور کلی رادیوي ډرام واورئ.
د جرمنی باوریا ایالت یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د کورونا ضد 2.5 میلیونه ډوز سپوتنیک بی روسی واکسین اخلي. خو شرط دا دی چې د اروپا د درملو کمپنۍ دا واکسین تایید کړي. د جرمنی د دې جنوب ختیځ ایالت سر اعظم مارک سویډر د چهارشنبې پر ورځ وویل چې باوریا د سپوتنیک وی واکسین د پیرلو تفاهم لیک لاسلیک کړ. ښاغلی سویډر زیاته کړه کله چې د اروپا د درملو د کمپنۍ له لوري د سپوتنیک وی واکسین تایید شي باوریا ایالت به 2.5 میلیونه ډوز واکسین د بی کمپنۍ له لارې چې د باوریا په الکتریسن شارګوټي کې فعال ده ترلاسه کړي. د باوریا د روغتیا وزارت په وینا په الکتریسن شارګوټي کې به د دې واکسینو تولید سږ کال پیل شي. روسي سپوتنیک وی واکسین د اګست په میاشت کې تایید کړ او وی ویل چې د کووید 19 پر ضد د لومړی واکسین دی، خو هغه مهال لا طبي ازموینې نه وي بشپړې شوي. د جرمنی حکومت چې د کورونا ضد واکسین د چمتو کېدو او خلکو ته د رسولو په برخه کې له انتقادونو سره مخامخ دی، تیره میاشت ویلی وو که چیرته سپوتنیک وی واکسین تایید شي دوی به یې واخلي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د رسولو او چمتو کولو په برخه کې ستونزې شته، د یو مهم واکسین استرازینیکا په برخه کې بریتانیا اندېښنه ښکاره کړې ده. بریتانیایي چارواکو د کووید 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین په برخه کې لارښوونه کړې ده چې هغو کسانو ته دې نه ورکول کېږي چې عمرونه یې تر دېرشو کلونو کم دي. د دې چارواکو په وینا د شواهدو له مخې ښایي د دې عمر په کسانو کې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط ولري. دا وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون وویل چې د استرازینیکا د واکسین منفي اغېزې خورا کمې دي او اغېزمنتوب یې ډېر زیات دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کله مو فکر کړئ چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینه نه لري؟
موت چې یو بل ماشوم نږدې سوی زما مور نه وانخلي، کوشش کوي چې مور یې د دې خپل وسی بل څوک یې ځینې وانخلي. داسې شاید سي
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم سادت کاو به پوکو چې بچی ګوره تم په موږ ګرانه مقابل ورور دی، خو تم په موږ ګرانه، خو تم را باندې ګرانه سادت مې کوي موږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په امدیا کله خبرې کوو په پایل کې دیو کسانو خبرې او ګوچه په ماشومانو کې د سادت پکله غږیږي. بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لختې په څیر دي. اره وایي چې کګوي کګیږي که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري، هماغه دوی ته ښکاري که چلند کې ستونزې وي نو دوی ارو مرور نسته کوي. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروايي له وجې حسود لویږي. په پیل کې د یوې مور او پلار خبرې اورو.
زما نوم وجمه ده، تخلص عیبت کوم، زه خپل 15 اولاد لرم. ډیره بخیلی نه کوي، کم بخیلی شاید ولري. دوی خپل په میانځ کې ډېر صمیمي دي، یو بل غواړي ډېر. وسه یو شی چې مثلا رانی سم وای د فلانی یا کم وساته یا یو سامان بازی واخلم، زما خور دی، زما ورور دی، ما په نظر زه شاید عدالت دې په ما باندې کې وکړم. مثلا هغه چې شی وغواړي دی په خواسته ورکوم، په ما باندې